سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه تر شناس مارلاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې به اسمت سروان ستاسي قربوي د خبرونه موضوع په افغانستان کې خبريالانو ژوند ته ځنګړې شوې ده همدارنګه په دې خبرونه کې به د ازادي رادیو د وژل شوې خبريال الیاس دی ژوند ته هم کتنه وشي ځنګړې راپورونه ور باندې لرو چې هغه به هم پکې خبر شو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ده د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه او وایي د حالت باید سمدور ته یوړل شي. میرزیایف د ترکبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو ادوایو غوښتي دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه اندېښنې رد کړې دي. دا به په خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پوښنی خبريال محمد الیاس سعید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هواد د دې مخکې خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 14 د هلمند په مرکز لخترګاټ کې د پر موټر د نخلون شوی بم په 14 کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولې دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات نشول. دا بيپولي خبريالانو د ټولنې بیان دی. پولین ادس مول ازادي رادیو ته ویل شو د خبريالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی راپور لمخې 1999 کال د افغانستان د باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پر نو وخت خپل ټوټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو په لړ کې یو شمېر افغانانو سره کتلی دي او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدل دي. نو موږ لیکلی دي که څه هم د خبرې سخت وي خو مهم دي چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایزیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا د آسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لنن څخه دوه کال پخوا په همدې ورځ یعنی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. د دایی د قتل تور کومېډلې په غاړه وانخیست، خو د همغه مهال حکومت د په قتل کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل او یو تن په دې تړاو ونیو. طالبانو په پیل کې وویل چې په دې اړه پلټنې کوي، وروسته یې وویل چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د الیاس دایی له وژل کېدو سره د هلمند خلکو هغه ژغونه هم غلي شول چې د به تر نور افغانستان او نړۍ پورې رسول. په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ فعال شوي او زرګونه خبریالان روزل شوي، خو له بده مرغه د ډیرو خبریالانو ارمانونه د الیاس دایی په شان نیمه خوا شول. نن سبا تر بل هر وخت له دې کبله د خبریالانو شکایت زیات دی چې وهل کیږي، تهدیدیږي او کارت نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د افغان خبریالانو لوی اکثریت په نورو هیوادونو کې پناه اخیستی او دا لړۍ لا هم دوام لري. د الیاس دای د دوهم تلین په یاد نن په دې خبرونه کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر ستونزو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه در معرفي کمه او موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو، د الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل یو راپور چمتو کړی، دا به سره واورو.
د لسمی او درېمې او زی ډېرې سیمې الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یاد تازه دی خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لښکرګاه کې د ده پر موټر پسې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دایی وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پېښه رد کړه. د 1309 کال د لیندۍ په 10مه د هغه مهال حکومت د کورنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دایی د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دایی د قتل دویم تلین دی، د هغې وژنې ته په اشارې د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل،
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تېرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیات ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او ووژل شي.
د بې پولي خبریالانو سازمان ویانده اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس دې په دې هېواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نه شي کولی او خورا ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي، د بې پولي خبریالانو سازمان نوی راپور ښایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته او تر خوا یې وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کېږي او نامعلوم ځای ته لېږدول کېږي. د الیاس دایی په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بې پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دایی ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، که طالبان وغواړي د الیاس دایی قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی شو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایی مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دایی قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي، اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، یاما سیاوش او مینه منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړې بنسټونه بیان وکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډېرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤول ظریف کریمی،
از حکومت افغانستان
له حکومت او نړیوالې ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له خوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپل واقع توګه مخته یوسي.
د الیاس دایی د دوهم تلین په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورېدو. اوس هم خبرونې ته دوام ورکوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي آزاد خبریال حکمت الله هوتک د شمشاد تلویزیون د خبر د برخی مشر عابد احساس او دغه راز مو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي ته بلنه ورکړې ده. د خبرونې په یوه برخه کې به یو بل خبریال هم را سره ملګری شي، خو اوس د حاضر خبریالانو ته او ژورنالیستانو ته چې په خبرونه کې را سره دی هر کله وایم. لومړی عابد صاحب، تاسو په دې راپور کې چې د الیاس دایی د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت چمدوشوی و د بې پولي خبریالانو د ټولنې د اساس په قول واورېدل چې وای په افغانستان کې اوس خبریالان آزاد نه دي. تاسو په داخل د افغانستان کې اوسئ، په شمشاد تلویزیون کې کار کوئ، څومره آزادي احساسوئ؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو ته. واضح خبره ده ځینې ازادۍ چې پخوا د افغان رسنیو لپاره موجود وي هغه اوس نشته دي. ځینې شیان، ځینې خپرونې اوس په رسنیو کې تاسو به وګوري او درنو اوریدونکي به وګوري چې هغه نه لیدل کېږي په رسنیو کې، نه اوریدل کېږي. همدارنګه د موسیقۍ په برخه کې د جنکو لپاره، بالخصوص د خزینه طبقې لپاره، د حجاب موضوع، د ډرامو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې د تیر تقریبا 15-14 میاشتو کې دغه د رسنیو او د امارت ترمنځ د بحث مسایلو بحثونه پی وشول او بند شول. ځینې په رسنیو باندې ومنل شول، په ځینې باندې بحثونه وشول، ځینې کې یو څه خبرو ته وخت و چې خبرې وشي پې د رسنیو سره، د ژورنالیستانو سره. ځینې بیا مطلق و چې هغه باید تطبیق شي، لکه د حجاب یا د ماسک موضوع وه، همدارنګه د سیریالونو د قطع کېدلو موضوع وه. په ځینې مسایلو کې چې خبریالان ستونزې لري، که ووایو هغه په غټه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه شته دی. هغه مهال چې په کابل او ولایتونو کې ځینې پیښې کېږي، دغلته خبریالان د مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې هغه امنیتي تدابیر په سیمه کې نیول کېږي، بیا خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه بیا خبریالان په ډېر سخت سره کولای شي چې هغوی معلومات راټول کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، په وخت باندې دقیق اطلاعات ترلاسه کړي او خپلو لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کړي. په ځینې نورو برخو کې د ژورنالیستانو په وړاندې لا مسائل شته دي چې په ولایتونو کې زیات دي. تقریبا کوم په لری پرتو ولایتونو کې ډېر خبریالان اطلاعاتو پر راټولولو پر مهال باندې مشکلاتو سره مخ کیږي. ځینې مهال که خبریالانو همغږي نیوي کړي، نیول شوي هم دي د امارت کسانو لخوا، دوی را نیول شوي دي، بندیان شوي یا درول شوي یا د هغه خبر د کوریج نه مني کړل شوي دي. همدارنګه په ځینې برخو کې بیخي مطلق ویل شوي چې په دغه برخه کې اطلاعات اوس مغواړی، زموږ څه وخت چې موږ وغواړو چې دغه خبرو کو تر هغې پورې انتظار وکړي. نو غټه ستونزه بیا هم ویلی شوم چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ته د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیه هم موږ لرلی چې په هغې اړه باندې رپورټونه نشر شوي دي، د خبریالانو د نیولو په بار په تړاو باندې، همدارنګه د خبریالانو د ربړونې په تړاو باندې. موږ چې بیا په دې تړاو باندې د مشرانو سره، هغه د مطبوعاتو د برخې د مسؤلینو سره خبرې کوو، دوی بیا هم وایي چې لګیږي چې د ټول طالبان په دې باندې پوه شي چې هغه د رسنیو په اهمیت باندې، د ژورنالیست کار په اهمیت باندې، باید په ځینې منطقو کې، په ځینې سیمو کې، په ځینې پیښو کې، ځینې وخت ځینې مسایلو په اړه باندې د اطلاعاتو د راټولولو په برخه کې خبریالان لا حوصلې نه کار واخلي، تر څو پورې ټول طالبان په دې باندې پوه شي، هغوی په دې باندې د هغوی قناعت حاصل شي چې ژورنالیستان، خبریالان چې کوم منطقې ته ورځي یا کوم معلومات غواړي، هغه د دوی مطلق، د دوی په ضد باندې معلومات نه دي، هغه مطلق د دوی د دریزونو خلاف نه دي. هغوی فقط غواړي چې معلومات راټول کړي، خپلو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړي. نو مونږ چې کله خبرې کوو بیا د مطبوعاتي مسؤلینو سره، د هغوی سره خبرې تر دې ورځې وي، خو هغه تر ټولو جدي ستونزه د ژورنالیستانو په وړاندې د اطلاعاتو لاسرسی دی چې اطلاعاتو ته لاسرسی لا کم دی.
بله، ډېره مننه ښاغلی احساس. ښاغلی مجددي، تاسو د شاغلي عبد احساس خبري باوري دلی وی چې کوم مشکلات افغان خبريالان لري په داخل دی افغانستان کې کړي شي تاسو هم سره موافق یاست که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې په تیر یو کال کې څومره افغان خبريالان نیول شوي وهل شوي یا تهدید شوي دي؟
لمړی تاسو او ټول ملمنو پښتنه احساس چې نوم واوریدل نه فکر چې نور څوک به وي زه خو اوس وصل شوم دغه سیستم کې خو د ستونزو په اړه احساس صاحب زه یقین لرم هغه آخر خبره چې ما واوریدل هماغه ستونزې موږ لرو متاسفانه دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلی دی او تمام داد چې د تخته کمیسیون رامنځته کېدو سره چې څو جلسې نیولې دي نو په آینده کې دغه ستونزې حل شي. د اسلامي امارات راتلو سره څه چې موږ ثبت کړی دی کېدای شي ځینې پېښې موږ ته نه وي رسېدلې. خو د 150 پورې پیخو مصاب کرده ده چه پاقه که زیادتره اغا لنگ محال نیوانه ده ده که یو سه سونزه مشته ده خبریالانو چه خپل شکایتونه لری او ده اغا ارگانونو چه دوی پده گرم پیجندلکی گی چه ده نیوانه پاره د دوی په منځ کې دغه موضوع په اړه یو څه دغه شته دی توپیر شته دی. مثلا یو څوک غوښتل کېږي یو استخباراتي امنیتي برخې ته نو هغه مقابل خبریال وایي چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعته هلته تر پوښتنې لاندې نیول کېږي خو بیا خبریالان او رسنیز کارکوونکي وایي چې موږ نیول شوي یو او بیا بل مقابل طرف استدلال دا وي چې موږ دوی نه پوښتنه کول نیولی مو نه دی او ځینې اوږدمهاله نیونې هم لرو تقریبا.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په دې شکل سره دوی تهدیدېږي چې دا ډول یا هغه ډول خبر مه خپروي یا داسې راپور مه
جوړوي؟ یقینا زموږ وار وار غوښتنه همدا ده که چیرې هر ارګان وړی خبریال سره کوم استوډیو ولري البته خصوص د فرهنګ وزارت و د هغه لار نه کېدای شو چې دغه موضوع په اړه پوښتنه شوای او اوس هم د تخته کمیسیون دی کچیر یو ارګان وړی چې د خبریال نه کوم شکایت لري یا د رسنې نه کولی شي البته موضوع مطرح کړي اما که کمیسیون همدې لپاره
کمیسیون غړي ولې نه وایي هغوی ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي ولې د هغوی په غیاب کې نورې ادارې یو خبریال ورغواړي یا یې تهدیدوي یا یې بندي کوي د تختیو د کمیسیون دنده نو څه شوه؟ آیا تاسو دا موضوع له دوی سره مطرح کړی ده؟
او دا وار وار موږ مطرح کړی دی یو دوه ورځې مخکې هم ایا ورسنه کوم د کمیسیون د خبريالانو د برخه یو غړی هم و د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکی هم و هم دغه سوز ما عمل تم و چیرې غواړي چې دغه سوز حل شي یوازنه لار هم دا ده چې نور هیڅ که عادي وګړي وي که یو چارواکی وي که هر څوک وی د کې شک نشته کې د شوزای کې خبريال سوز ولري یا رسنې سوز ولري د هل لارې زموږ تمه دا و د اول نه د غمارت نه کله چې رامنځته شو زموږ غوښتنه هم دا و چې د کمیسیون رامنځته شي او هدف مو هم دا و چې دغه لړۍ پای ته ورسیږي نور خبريال د هر چا له خوا و نه غوښتل شي د هر ادارې نه و نه غوښتل شي حتی د هر ادارې استازي شته په مرکه کمیسیون کې موږ د ټول ادارو چې رسنیو سره رابطه لري هلته استازي لرو نو کولی شي چې هغه خپل غوښتنې عمل ته ترسره کړي د خبريال نور برخو ته ونه غوښتل کېږي ونه غوښتل شي په دې چې دا بد تاثیر کوي که چېرته یو خبريال یو امنیتي برخو ته غوښتل کېږي یا هر بل یو ځای ته په دې چې اطلاعات فرهنګ د خبريال کور دی که چیرته تاسو غوښتل کیږي د ډیر په ساده د غبندزی او کچیر پښتنه تنکیږي ډیر په راحتي سره خپل جواب وایي هم دغه یو پښتنو لپاره هم بل چیرته غوښتل کیږي نو هغه کار باندې بد اغېز کوي هغه روحیه باندې بد اغېز کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی هوتک. که تاسو وایس آی تاسو تر اوسه پورې د کوم خبر یا راپور په خاطر دغه ډول ادارو ته غوښتل شوي یاست؟
سلامونه او درنښت تاسو ته د برنامې درنو میلمنو ته. په دې تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې د تحولاتو وروسته چې خبریالانو کوم حالت درلود او اوس چې کوم حالت لري سل په سله باندې تغییر کړی ده. خو هغه خبریالان چې هغوی دعوی کوي چې مثلا مونږ وهل کیږو یا رټل کیږو هغه معلوماتو کې دوی ډېره غوښتنه کوي چې مثلا یا محرم یا د هر نظام پالیسي سره مطابق چې باید هغه نشي. پر خپله تر اوسه پورې کومرګان تر اوسه ماته څه نه دي ویلي، نه یې چېرته غوښته یم او نه یې هم داسې څه شته.
بله، یعنی تاسو د دوی په اصولو سم د دوی له اصولو سره سم چلیږي، هغه څه چې دوی غواړي هغه شی خپروي؟
نه، خبریالی چې دا په حقیقت ولاړ یو دنده ده او سپېڅلی مسلک ده، نو د خپل مسلک په اړه باندې په هغه معلومات باندې مختص ده. چې کوم په کوم نهاد ورته معلومات په اکله مراجعه کړې ده، نو معلومات را کړې دي تر هغه کافیه ده پورې چې مثلا کوم معلومات باید ورکړي. تر ډېره کمه بریده چې په کوم ارګانونو کې چې باید هغه د هغوی د پالیسۍ له مخې چې ویل کېږي هم چې موږ نشو کولی دا معلومات تاسو سره شریک کړو نه دي ورکړل شوي. نو
خیر، هغه یو دغه یو اړخ ده چې د معلوماتو ورکول چې مخکې یادونه وشوه چې ځینې ادارې نه ورکوي معلومات نه شریکوي. دا چې ځینې خبریالان وایي چې دوی نیول شوي دي، تهدید شوي دي، حتی وهل شوي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې هغوی حقیقت نه وایي، مبالغه کوي، او یا هغوی واقعا داسې کارونه کوي چې باید همدا ډول سزا ورکړل شي؟
زه چې خپله د خبریالۍ په ډګر کې وم، نو چې کله ما کوم ارګان ته مراجعه کړې، کوم وزارت ته مراجعه کړې، ادارې ته مراجعه کړې، نو ما سره کوم معلومات چې د ما لازم دي په راپور کې هغه مې راخیستي دي. دا چې په زیاتره ولایتو کې مثلا خصوصا خبریالان وهل شوي دي یا رټل شوي دي، د هغو څه وایم چې دلته مسؤولین فرق ولري، د هغوی چلند هغوی سره بېل دي. خو زه خپله شخصي چې تاسو ما د خپل پوښتنه وکوله، زه چې تر څو کومې ادارې کوم وزارت ته مراجعه کړې معلوماتو په هکله معلومات مې ترلاسه شوي دي، د دې تر څنګ نه تهدید شوی، نه تر اوسه نه ماته چا کوم هغه کړی ده، بې ځایه خبر کړی ده، حتی قدر عزت یې شوی ده، نو معلومات چې لازم هغه ماته لاسرسی کې راکړي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. احساس صاحب ستاسو نظر څه دی؟ هوتک صاحب راضي دی له دې وضعیت؟ ستاسو او د ښاغلي مجددي په خبرو کې نارضایتي ښکاره شوه، څه وایست دوی ته؟ احساس صاحب تاسې له سټوډیو سره وصل یاست؟ بله بله.
او تک صاحب خپل هغه وویل مسائل هم دغه سې دي چې ځینې وخت دغه سې مسائل لازمي چې خبري اعلان ډېری وخت په مشکلاتو کې هغه سره اخته کیږي. زه د خبري اعلان د یو ټیم مسؤلیت د یو ټیم مسؤلیت په غاړه لرم. ځینې وخت داسې خبرونه پیښیږي چې په هغه کې اطلاعاتو ته ضرورت پیښیږي خو اطلاعات په لاس باندې نه راځي، بیا ژورنالیستان کوشش کوي چې هغه خپل سورسونو نه معلومات ترلاسه کړي. په دغسې مسایلو کې دغسې حالتو کې چې بیا هغوی بیرته د امارت نظر نه وي اغوستی، په دغسې حالاتو کې ژورنالیستان مشکلاتو سره مخ کیږي. څنګه چې ما مخکې خبرو کې وویل، بعضې وخت خبریالان ډېری وخت د پیښو مظاهرو او دغې په محل باندې خبریالان د ستونزو سره مخ شوي دي چې هلته اجازه نه وي چې هغوی معلومات راواخلي. خبریالانو کوشش کړی وي چې معلومات ترلاسه کړي. په ځینې مواردو کې موضوعات وي چې په هغه کې ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل تحقیقاتو کې خپل معلومات ترلاسه کړي، ځان هغه واقعیت ته ورسوي، خو په هغه کې دوی معلومات مسؤلینو مربوط چکو می خبری وی اغه لاستنوی ورغلی دوی ویلی وی چې مسولین پدی باندې نغږی کی زموږ سره یا مسولین نغوري پدی موضوع باندې وغږی په دغه مسایل هم ژورنالیستان د ستونزو سره مخ شوی دی ځینی وخت په دغه مسایل باندې چې مول پیخی وی الته ژورنالیستان ته هغه اجازه نه ورکړي چې سیمه ته ورشي ډیری وخت مونږ دا کوشش کوو چې بیا د اطلاعاتي ادارو سره په تماس کې شو چې آیا مونږ اوس دغه پیښې ځای ته ورتلی شو که نه شو ورتلی ځکه که همدغسې خبریالان ورشي او د دوی سره تماس کې ونه اوسي اول خو هلته اجازه نه ورکول کېږي که بیا دوی کوشش ډېر وکړي چې خامخا پیښې ځای ته ځان ورسوي هلته ویډیو وکړي تصویرونه واخلي د عکس العمل سره مخ کېږي د هغه امنیتی کسانو د عکس العمل سره چې هغوی مطبوعاتي کسان نه وي په ټوله کې مطبوعاتي کسان کوم چې د مطبوعاتو مسؤلین دي هغوی سره ژورنالیستان مشکل نه لري هلته مشکل نه وي د هغوی سره ستونزه نه وي هغوی یا وخت وغواړي یا ووایي چې مثلا په دغه موضوع باندې نه غواړو چې اوس خبرې وکړو یا د هغوی د خوانه بیا دغسې برخورد هم نه وي چې ژورنالیستانو سره جدي برخورد وکړي خو ژورنالیستان چې د کوم برخورد سره مخ کېږي یا نیول کېږي یا بعضې ځایونو کې ژورنالیستان وهل کېږي په دغسې مواردو کې وي کوم چې مخکې ما یادونه وکړله چې هغلته همغږي نه وي یا دوی ونه غواړي هلته مطبوعاتي کسان نه وي د ویاندویانو سره په ټوله کې د مطبوعاتي کسانو سره د دوی سره ستونزه نشته ده د هغوی سره د تماس په برخه کې د هغوی سره د معلوماتو د اخیستلو په برخه کې په دې برخه کې مشکلات نه وي
بله
ځانګړي موارد دي چې په هغې کې ژورنالیستان باید پام وکړي چې هغلته دوی د ستونزو سره مخ کېږي
بله همدغه د پام مسله چې تاسې یادوئ مجددي صاحب همدا څومره سبب شوی دی چې خبریالان او رسنۍ ځانونه سانسور کړي
زه یو خوب زما لک خبره پاتې و چې زه یو تاسو وکم چې دا یو سل 50 پیښه چې موږ لرو دا ټول نیونه نه ده د کې وحلو تکاول نور برخه دغه دې چې پکې ډېرې دغه لن محل نیونه پکې ده دغه پاره څه خبره چې هو تاسو وکړ زه په یو ټکی باندې زه ور سره موافق یم یو بل وار مې هم د څه خبرې کړې و ځنه ملګرو باندې ښه نه و لګېدلې ځینې وختونو کې داسې م کېږي چې زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یا خبریالان ما ویلې و چې هغه ډېر هنرمند خبریال هغه دی چې خپل کارم وکي او خپل ځانم وژغوري نو دا زما ځینې ملګرو باندې بد لګېدلی و خو زموږ هغه جملې نه یو هم دا هوتک صاحب دی دا ښه دی چې خبریالۍ داسې یو هنر باندې کار وشي چې خپل خبرې
زما سوال هم همدا و چې اوس څومره سانسور یې سانسوي همدغه سانسور دی
نه سانسور خو به کېدی شي چې نه وي ځینې ځایو کې دا خبریالان افغانستان افغانی ټولنې داسې یو ټولنه ده چې وایي چې په نه بس نه وایم چې ټولو کې زه دغه خبرې هم زه تاییدوم په دې چې دی د یو لوی شبکې مشري کوي احساس ساید نو ځینې وختونو کې خبریالان داسې باید تخنیکونه کار واخلي چې خو هغسې زموږ ډېر کم خبریال پاتې دی موږ رسنیو کې ګورو خبریال هغه پخوانی چې ډېر با تجربه خبریالان و هغه داسې د یو تحول لوی تحول هم رامنځته شوی دی دغه حالاتو کې چې څنګه باید کار وکړي دومره زموږ ملګرو هم تجربه نه لري کنه نو ستونزې شته دی محدودیتونه شته دی
څومره خبریالان وتلي دي مجددي صاحب تاسو معلومات لرئ چې څومره خبریالان به په دې تیرو
یو کال کې وتلي وي د وسونه تر زرو پورې وتلي دي او هغه ډېر هغه خبریالان چې لوړ زده کې ډېرې وي او ډېر تجربه هم درلود دغه شل کاله کې اغوی دغه استونزو سره چې څنګه باید کار وکړي هغه کسان زیاتره تل دي او ډیر کم پاتې دي نو دغه برخه کې هم موږ یو څه استونزې لرو موږ دا نړیوالو سره دغه استونزې شریکه کړې ده چې کچېرې ورکشاپونه په نظر کې ونول شي چې دغه بحراني حالت کې دغه څه چې مقابل طرف کې که موږ د تا دغه وکړو د سیو ټریبیونال په منځواتو باندې نظر وکړو. په خو هم ځنه وختونو کې پولیس چیرته چې روزنه نه درلود، سم روزنه نه درلود، دا چې خبري او د رسنې کار باندې ډیر نه پوهیدل، د سټوډ هغه وخت کې هم رامنځته کېدل. خو هغه وخت موږ ترنونه ورکول، دغه بنسټونه، دغه امکانات وو چې څنګه هغه څوک چې د خبریالۍ باندې سم دغه نه دی او رسنیز کار ته دومره ورته دغه نه لري، نو څنګه چلند وکړو چې هم دغه د سوز رضات وژغورو او هم خپل کار وکړو. او ځینې وختونو کې که موږ داسې ووایو، خو زه بېخي داده یم چې هوتک صاحب بېخي سانسور خود سانسوري نه دی کړی، خپل کار هم سرته رسولی وي او هغه ستونزو سره هم مخامخ شوی نه وي. خدا به ډیر کم کسان وي چې داسې حکمت سره کار وکړي او دا هنر ولري چې دغه بحراني حالت کې ځان وژغوري.
مجدي صاحب، یو بل پوښتنه هم در تاسو څخه هغه دا ده چې اوس فعلا څومره خبریالان په زندانونو کې؟
فعلا یوازې یو کس دی، هغه ښاغلی خالد قادری دی چې هغه په یو کال بند باندې ورباندې حکم شوی دی او موږ ورباندې کال لرو، تقریبا اته میاشتې تیر دی. موږ کې په دغه یوه اونۍ کې موږ څو پیښې درلود. یو خبریال دوه ورځې په قندار کې په بند کې و چې هغه مخکې اونۍ خوشی شو. دین مخ که زموږ دوا خبریالان محمدی خغل محمدی د کپسان او حسنی خغل حسنی د دایکوندینه تقریبا سلورو ترمیه پنځم میاشت پورې بند تیر کړ چې یو د میاشت توګه دواړه خوش شو. خدای یو پاتې دې مخ هڅه کو چې د اسلامي امارات چارواکو په دې قانې کو چې د خوشی کې نو ام دس یو سو دس دلتا یوټیوبران د دغه ټیک ټاک کران د دغه خلک خبریالي اصول باندې دومره زیات بلد نه دي. په مخکې اونۍ کې موږ 15 شپږ پیښې د هغوی درلود، نو داسې پیښې شته دي په اونۍ کې په میاشت کې پیښې راځي چې هغوی په خاص اروزګان کې 15 یوټیوبران په خاص اروزګان کې و په هغه ولسوالۍ کې نیول شوی و چې یو شپه ساتل شوی و بیا هغوی خوشې شو. همداسې یو ټیک ټاکر په قندار کې نیول شوی و چې هغه بیا کورنیو چارو وزارت وویل چې هغه جنایي بنه درلود، خو هغه هم بیا خده چې خوشې شو.
بله، ډېره مننه مجدي صاحب. دا شیبه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر ضیا بومیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. مخکې د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس ښاغلی مجددي وویل چې شاوخوا 200 افغان خبریالان له افغانستانه په تیر یو نیم کال کې وتلي دي. د دغو خبریالانو که په دې شکل سره د وتلو لړۍ دوام وکړي، ځینو ته دا اندېښنه ده چې په افغانستان کې به خبریال پاتې نه شي او دا مسائل به څوک منعکسوي هلته چې هر څه پیښیږي هغه به نه منعکس کیږي. دوی دا اشاره هم وکړه چې له بده مرغه تجربه کار خبریالان ډېر وتلي دي. ستاسو نظر څه دی چې خبریالانو ته دغه زمینه مساعده وي بهتره ده او کنه دوی ښه ده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، خیر ده مشکلات یې هم وزغمي؟
سلامونه تاسو ته، د تاسو د بحث درنو اوریدونکو ته. ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، په ښه موضوع مو بحث نیولی ده. نن د تاسو د سینیئر خبریال دای صاحب د شهادت ورځ هم ده، دغه کورنۍ ته د ازادۍ راډیو ټول سټاف ته او د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په ټوله کې د ده د مرګ او شهادت تسلیت وایم. امیدوار یم چې ټول د ده پر وابندۍ درود ووایم. په هر صورت زاغلوتی مسلې ته صدای و عمده مشکل هم د ریښتیا هم که خبریالان له افغانستان نه وزي همداسې په ډراماتیک او په داسې ډله ییز توګه باندې زه فکر کوم چې په خپله په افغانستان کې د اطلاعاتو سالم دوران ته یوه سخته ضربه ده لیوی خو یعنی دا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ستراتیژیک او نه جبرانیدونکې ضربه ده چې په ډیر وخت کې نسو کولی چې دا جبران کړو. له بل پلوه تاسو وینئ ځینو خبریالانو ته سختې ستونزې مخامخ دي چې په خبریالۍ کې هم لومړی د یو خبریال د ژوند او د امنیت مسله راځي. نو موږ د په عامه اصطلاح باندې د ژرندې د دوو پلونو ترمنځ د اوړه کېدو په حال کې یو. نه دا منلی سو چې افغانستان د مطلقا له خبریال نه خلاصي او دا هم سه چې د خبریال ژوند له ګواښونو سره مخامخ ده. ولې یو شي تکرار سو موږ او تاسې سره له دې چې ځینې دوستان انتقاد پې کوي چې د خبریال په نامه باندې داسې کسان په د تخلیه په برخه کې له افغانستان وتلی دي چې هغوی خبریالان نه و. نو سره له دې چې د خبریال حق ته صدمه رسېدلې ده خو یو شي ته سړی متوجه کوي چې د ځینو رسنیو مسؤلینو فساد افغانستان ته یو څه ګټه ورسوله چې هغه داسې خبریالان پاتې سوله او د دوی د کورنیو غړي د خبریال په نامه باندې د دوی ملګري او د دوی خسرګنۍ و شینی و دا خلک د خبریال په نامه باندې ووتل. دغه ګڼ شمېر چې دا خلک ورته وایي چې دغو نظره خبریالان یا د میډیا کارکوونکي وتلي دي په دې کې اوس اوس کرا کرا رپورټونه خبرېږي.
همدغه رپورټونه ته ما هم غوښتل چې اشاره وکړم چې ځینې داسې خبرونه خپرېږي چې یو شمېر کسانو په جعلي ډول ځان خبریال ګرځولی دی او بیا په دې شکل سره وتلي دي او راپورونه په جعلي ډول د دوی په نومونو باندې خپاره کړي دي. د دې کسانو شمیر به څومره وي او څه فکر کوئ چې دا ځینې مؤسسې لکه د بېپولو خبریالانو ټولنه یا ځینې نورې داسې مؤسسې چې له خبریالانو سره مرسته کوي هغوی باید په څه شکل سره خبر شي چې د خبریال او نه خبریال ترمنځ تفکیک وکړي؟
که سمپلګیری سړی وکړي له ټولو نه د ځینو رسنیو لخوا چې په اوس اوس کې رپورټونه خپرېږي که فرض مثال لس تنه د خبریال په نامه باندې تخلیه کړي دي نو ارومرو په هغه کې پنځه تنه د دې کورنۍ غړي راوتلي دي یا داسې کسان دي چې له خبریالۍ سره هیڅ رابطه نه درلودل اوس اوس کرا کرا رپورټونه خپرېږي په باندې مستند سازیانې راوتلي دي او همداراز ځینې نهادونو هم داسې کار وکړ چې په یوازې دې چې د خپلو نهادونو کارکوونکي وباسي دوی د خپلو خپلوانو په غم کې سوي دي هغوی ویستلي دي. زه درته وایم په هغه اره که چیزه تخلیه کیدم ما سر یو انجلی مخامق سوله ما تیراتویلی سی کاکا تاسه کار که و مال تاسه کار که و ویزه خبریال و مالکوم رسنه که دست رسنه نومی وقت سی دیغی رسنه یو لمواسیسین و نزو ما نو بیای ما تیراتویلی ویالت می کار که و ما تیراتویلی سی کاکا تاسه کار که و نو تدوی اندازی چیزی ام نپیزندلم دا په نامه د خبریال راوتلی یا په داسې تیاره کې چې زه راغلم د یو نفر د کورنۍ تقریبا د وتلې کورنۍ یعنی د درېیمه درجه د کورنۍ تقریبا پنځلس غړي موجود وه. ما دا ولید دې ته ورته ډېر کسان همداسې خبریالانو په نامه باندې اسناد جوړ کړي دي یا د کورنۍ غړي د نهادونو مسؤلین و یا هم د رسنیو مسؤلین و په ډېرو غټو غټو رسنیو باندې اتهامات ولګېدل چې کارکوونکي دا اوس هم په پاکستان او په ایران او په افغانستان کې پاتې دي. ځینې اسې افغانستان کې دي خو خیر دغه عملا کار کوي ولې داسې ایران او پاکستان کې دي دوی سینیئر خبریالان پاتې دي اما د دې رسنۍ د خبریالانو په نامه باندې په لسهاوو کسان ووتل چې هغوی هیڅ نه وه رابطه له رسنیو سره نه درلوده. متاسفانه دا داسې کسان هم په دې فساد کې شامل دي چې په نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو سازمانونو کې ګڼې معتبرې جایزې ترلاسه کړې وې داسې کسانو فساد کړی ده متاسفانه. نو بنان یواځینۍ لارې همدغه ده چې ټول خلک راودانګي خپل خبریالان راودانګي او مستندپردۍ وکړي رپورټینګ پرې باندې وکړي یو دا خبره سي تر سو د نړیوالو سازمانونو هغه ملاتړ له خبریالانو نه کی دقیقې کاندي چې دا خبریال ده که نه د رښتیا او رښتیا ژوند له ګواښ سره مخامخ ده که نه باید لغې په تخلیه باندې
کوروطن په دې اړه به د نورو میلمنو نظر هم واخلو. خو له ښاغلي حکمت الله هوتک څخه په دې اړه غواړم وپوښتم چې له اقتصادي پلوه که د خبریالانو په وضعیت باندې نظر څرګند کوي، له تحول وروسته ډېر خلک شکایت لري، خصوصا د رسنیو خاوندان او خبریالان چې په دې برخه کې ډېر مشکلات لري، او یو دلیل یې هم دا ده چې ډېرې رسنۍ بندې شوې. تاسو څه وایست؟
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکوله. که په ټوله کې وایي، هغه رسنۍ چې هغه ملي منافعو ته ژمنې وي او تجارت پیشه نه ول، یعنی پروژه یې نیولې، هغه تر اوسه هم خپل فعالیت کوي، خپل کارمندان لري. خو دا چې کارمندان لږ زره کم شوي دي، په هغه کې به څه نه وایي چې هغه اعلانونه وو یا مثلا نورې بازاربي ول، هغه نشته دي. په ټوله کې د هغې رسنۍ کارمندان بیکاره شوي دي چې د هغې رسنۍ هغه سوژه یا هغه اصلي منوټې هغه پروژه وله. که موږ تاسو وینو، زیاتره رسنۍ دا اوس چې فعالیت نه کوي، غربي سریالونه راول، غربي فرهنګ سره دلته کار کوي، چې اوس په اسلامي ملت کې هغوی ته اجازه نشته، او که اجازه ورته شته هم د هغه سریالو ته اجازه نشته، چې هغوی اوس نشر کړي. په همدغه حساب باندې خبریالان بیکاره شوي دي. خو زه غواړم موضوع ته اشاره وکړم، هغه رسنۍ چې مثلا نه پروژې ته کار کوي، چې ما خپل ورسره کار کوي، زه به نوم نه اخلم. د تحولات وروسته چې کله کاري فرصتونه کم شول، نو د خبریال د مجبوریت نه ډیره ګټه پورته کړله. ما په خپله رسنۍ کې ویان ما ګټه رانه اخیستله، د ناپاک ګټه رانه اخیستله، د راپورټر ګټه رانه اخیستله، نه درې کړه. خو دا چې موږ مسلک موږ څنګه نه شولو، نو په دغه اساس باندې زه تاسو ته وایم چې ټولې رسنۍ نه دي سقوط شوي، هغه رسنۍ سقوط شوي چې هغوی په دې فرهنګ ته کار کاوه.
یعنی سبا کېدای شي چې یو شمېر نورې رسنۍ هم بندې شي. تاسو به بیا پیغوم هم دا ټاپه لګوئ چې دا هم غربي فرهنګ ته کار کاوه ځکه بندې شوي.
یعنی هغه موږ او تاسو په حقیقت کې وګورو، هغه رسنۍ چې اوس بندې شوي دي، چې نن له مثال کوه ورکو نوم به نه اخلو، ټول ترکی سیریالونه، هغه سیریالونه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې ول،
ډېر همدغه رسنۍ لا هم فعال دي چې همدغه ترکی سیریالونه او هر څه چې تاسو غربي فرهنګ بولی همدغه په خام خپره اوسې نه خپرې، نه همدغه دوغم خپره ولې همدغه چې وسته دا فعال دي. دا رسنۍ یادوم
دغه چې فعاله ده، دوی خپل پالیسي لري، په ژورنالیستیکي اصولو باندې پوه دي. که موږ تاسو لاندې مثال د طلوع ورکو په تیر کې څه نه شغل وسته نه شي، یعنی بیرته خپل مخاطب را جذب کړی، د مخاطب د لاسه ور نه کړ، خپل خالي برنامو ته تغیر وکړ، یو وخت نه بل وخت.
او که سبا هم دغه طلوع بند شو، بیا تاسو هغه ټاپه پیلګوي،
اجازه راکړي. که هغه رسنۍ مثلا چې مسلکي کسانو ته اولیت نه ورکوي، یا مثلا یو کارسون راولي په مدیریت کې نه کوي، یا نور هغوی به دغه برخلیک سره مخ یو. که دا چې یو مسلکي مخ ته لاړ شي، په مسلک باندې فوکس شي، دا هیڅکله سقوط نه کوي، او ګرچې هغه به نور هم پرمختګ کوي.
بله سید، ډېره مننه احساس صاحب د ښاغلي هوتک صاحب د خبرو په اړه. تاسو څه نظر لري؟ تاسو په خپل تلویزیون کې یو مهم مقام لري، شاید اقتصادي مشکلات هم در معلومي. اقتصادي مشکلات مو په تیر یو نیم کال کې څومره زیات شوي دي؟
مانه اقتصادي مشکلات په ټوله کې رسنۍ لري. که د دین وایو چې منکر شو چې اقتصادي مشکلات نشته، دا خو ښکاره خبره ده. ټول رسنۍ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. زه به هغه بیلګې وایم چې هغه اقتصاد رسنۍ په څه باندې وو. مارکیټ وو د رسنۍ، موږ او تاسو ګورو چې ډېری شرکتونه، فابریکې، هغوی اعلانات نه نشروي. همدارنګه دولتي اعلانات وو چې هغه د بیا رغونې پروژې وي، د صحت په برخه کې وو، د نور مختلفو اداراتو اعلاناتو چې هغه به رسنیو ته ورکول کېدل، اوس نشته دي. همدغه رنګه د نړیوالو اداراتو هغه که د هغوی د پروژو په اړه به و که لکه هغه د اروپایي ټولنې وه که د نورو هیوادونو پراختیایي ادارې وي چې هغوی په افغانستان کې کوم پروژې لرلې د بیارغونې پروژې به وي د آبادۍ پروژې به وي په هغې کې به یو څه فیصدي پیسې د رسنیو دپاره وي چې اوس هغه هم نشته دي. دغه ټول هغه د رسنیو د عوایدو سورسونه وو هغه د عوایدو سرچینې وي چې اوس په رسنیو باندې ولاړې دي او د وجې په ټولو رسنیو باندې تاثیرات کړي دي. هغه رسنۍ چې د هغوی مالکان یا هغه ادارات چې هغوی حداقل د یو څه وخت دپاره هغه خپله بودیجه د مخکې نه ټاکلې وه هغوی دا خپله بودیجه لرله هغه رسنیو باندې به تاثیرات یو څه کم وي. هغه رسنۍ چې هغوی دغومره توانایي نه درلودله چې هغوی ځان ته د یو کال دپاره دوه کالو دپاره درې کالو دپاره خپله بودیجه بیله کړي هغه په خپل بانکي اکاونټ کې وساتي هغه رسنۍ معلومه ده چې هغه رسنۍ سقوط شوې ځکه هغوی د دې لپاره بودیجه نه لرله او اوس ورته نور د مارکیټ نه څه راځي نه یا هغه د دوی عایداتي سرچینې چې وي هغه پې درېدلې دي نو هغوی سقوط وکړه هغوی نشي کولی چې د اقتصاد له لحاظه مخ ته ولاړ شي. ممکن هغه رسنۍ چې هغوی یو کال دوه کال دپاره خپل هغه اقتصادي پلان درلودو هغوی خپل ځان ته په اکاونټ کې هغه د خپل لګښتونو پیسې درلودې هغه دوام وکړي په راتلونکي کې ممکن نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي نورې رسنۍ سقوط وکړي. هغه چې قوي وي یو څه هغه چې د اقتصاد له پلوه کمزوري نه وي هغوی چې خپل پلان درلود یو کلن دوه کلن درې کلن هغه رسنۍ اوس هم په هماغه خپل مخکني پلان له مخې روانې دي هغه پیسې چې هغوی درلودلې د هغې له مخې روانې دي یا هغه چې دوی اټکل کړي وه چې زموږ عواید مثلا په کال کې سل افغانۍ دي خو موږ باید په خپل کلنۍ بودیجه کې 50% د هغې نه ونیسو او مسلکي مخ ته تللې وي د هغوی هغه مالي حسابونه مسلکي ډول باندې مخ ته تللي وو هغه روان دي کار کوي بیا هم د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه که دوی اټکل کړی چې زموږ عواید به په سږ کال کې 200 افغانۍ وي او هغه اوس 500 افغانۍ هم نه وي خو واضح ده دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بله
همدارنګه کم
سلامت اوسې احساس صاحب مجددي صاحب ستاسو معلومات څه دي چې څومره رسنۍ بندې شوي دي او د نورو په اړه څه فکر کوئ؟
زموږ کغه څېړنه چې زموږ د ټولنې لخوا سرته رسول شوې ده او په هر میاشت کې دا اپډیټ کیږي د 2015 رسنیو څخه زموږ 215 څلورشتو کابل نیوز سره 15 بندې شوې ده چې په دې کې یو 15 به هغه رسنوي وي لکه سراهنګ او د سنور چې هغه د محتوا لحاظه د قوانی مقررات او مادیتونه چې رامنځته شو په هغوی کې موسیقي او فلمونه او دغه سیزونه چلیدل هغوی بند شو. باقی ټول د اقتصادي ستونزو له امله په هغو کې هم که موږ تاسو دغه وکړو دا د مثلا په کاپیسا کې موږ رسالت رادیو درلود چې هغه د خلکو د چندې نه دغه کېدل چلیدل هغه یو اسلامي رادیو وه نو اوس د خلکو وضعیت هغه وضعیت ته رسېدلی دی او هغه سیمه ییز بازار هم هغه حتی نه دی چې دغه رادیو سپورت کې هغه د همدغه ستونزو له امله بندې شوی دی. لکه میاشت مخکې خوست کې رانا رادیو بنده شو هغه یو اسلامي رادیو وه نو موږ ویلی نه شو چې دا چې بندې شوی دی نو خوب هماغه
چې مجددي صاحب خو داده چې رادیوګانې یا رسنۍ څومره بندې شوي دي د شمېر له نظره بل داده چې څومره د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی څومره د خپرونو اندازه کمه کړې ده ساعتونه کم کړي دي تولید څومره کم کړی دی؟ بله
هماغه تم زر ازم څنګه چې استاد وویل هغه منابع او حتی هغه محلي منابع او بازارونو نه دغه رادیو رسنیو تغذیه کېدل او خپل مصارف هماغه لارې نه دا چې نړیوال کومکونه و اعلانات د دولتي ادارو اعلانات و لکه سوارته وایي د تعلیمي و دغه کرنیز و ډېر اعلانونه و ابو خپل من زلال هغه سیمایز امکانات هم له من زلال دا خو یو خو د څه وضعیت دی اوس د څه ولایتو کې د څه رسنۍ موږ لرو هغه سیمایز رسنۍ چې خپل د کارمندانو نه یوازې چې دا کارکون کې ماش نه لري خپل د جیب نه د رادیو د جنراتور د تیلو مصرف حتی د بار د برښنا د مسایل هم ورکوي چې د رادیو چې د دوی همدغه مسلک دی او همدغه لار خپله کړی دی دا له منځه لاړ نه شي سقوط ونه کړي او دوی بیکاره نه شي. داسې هم دغه پاتې رسنۍ په سیمه ییزو رسنیو کې داسې ډېرې رسنۍ داسې لرو. خو په لویه کچه هغه رسنۍ چې کابل کې هم دا اوس ډېر په لویه کچه دغه کوي فعالیت کوي یا په ولایاتو کې په زونونو کې هغوی یو خو دغه ډېر هغه مسلکي کسان تللی دی با تجربه کسان تللی دی هغه محتوا باندې بدې اغېزې کړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله خپل هغه کارکوونکي تر دېرشو او پنځوسو سلنه پورې کمې کړی دی او هغه هم چې اوس کار کوي د هغه معاشونه هم داسې د تر پنځوس سلنو پورې ټیټ کړی دی چې هغه بیا هم د هغه محتوا باندې تاثیر لري. بل خو اطلاعات او لاسرسي دغه مسائل هم د دوی
کلندراتوس مجددي سپتاسي مخکول چې وسو خبري اعلان شاوخوا وتلي د افغانستان څخه مخکي بومیا سب اشاره وکړه او دغه راپورونه خبره شوې چې یو شمیر کسان د استان خبري اعلان نه و دي خبري اعلان په نامه وتلي دي په دغه وسو کسانو کې اډول خلک هم شامل دي او کنه؟
نه موږ څه چې وایو هغه با تجربه او تحصیل کرده خبریالان و شمیر تاسو ته وایو چې رښتیا هغه خبریالان و او یو څه زه غواړم چې هغه یو وضاحت ورکړم. هغه دا چې ډېر کسان چې د خبریال په نامه وتلی دی مثلا آلمان ډېر کسان ایستلی دی خو دا دغه رسنیز بنسټونو نړیوال رسنیز بنسټونو له خوا نه دی ایستل شوی دی چې اغه دا تشخیص کې چې دا خبريال دی کنه دی خو دا رسنیز بنسټونو دغه موضوعات باندې ډیر دقیق دی او ډیر تجدید توګه
یعنی چې جرمني مستلی دی د خبريال په نامه استلی دی همدغه ډول کیسونه ورته جوړ کړی دی اسناد ورته جوړ کړی دی
خو د څه او خبره دی چې واڅ په خو د څه او استراري حالت و هر چا چې اسناد لګل دي هغه منل دي مګر ورسته دغه وضعیت ډیر تغیر وکړ اوس ډیر دغه مسایل باندې د نړیوال بنسټونو هم او دغه ملکونه هم ډیر جدي دي او دغه اسنادونه او لینکونه دغه د کار دغه مسایل ډیر په جدي توګه څیړي.
سلامت اوسئ بومیا صاحب. ورسته پښتنه له تاسو څخه هغه دغه چې یادونه وشو چې خبريالان له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي ځینې نړیوالې مؤسسې ملګری ملتونه یا د تاسو د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن له خبريالان او رسنیو سره مالی مرسته کولای نشي په خو همداسې مرسته کیدی؟
ولې نه په شرط دی چې د خبريالان چې په افغانستان کې پاتې دي او واقعا ژوند لګن او ستونزو سره مخامخ ده دا په یو شفاف ډیټابیس کې جای په جای شي او ملګرو ملتونو سازمان نه یا هم ځکه هغه پراختیایي بودجه او بشري بودجه لري په دې ارتباط باندې او نور ګڼ سازمانونه دي لکه آر اس اف سی پی جی آی اف جی او دې ته ورته سازمانونه چې په دې د سیمې د خبريالانو د ځوان د ښه کولو لپاره یا د هغو د مسلکي روزنې لپاره یا د هغو سیفټي لپاره پخوا هم داسې پروژې درلودلې چې ټرینینګونه یې ورکول کېدلی چې اوس د سیفټي مسله یا د فوډ سیفټي مسله یا د امرار معاش مسله باندې یو طرح باندې کار وسي او دغه ټول نهادونه لاسونه سره ورکړل تر څو هغه خبريالان چې ځوند یعنی معاشرت هلته له خطر سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د غذا امنیت له ستونزو سره مخامخ ده کاري ضعفونه هلته موجود دي دغو لپاره یو کلنی بجت جوړ شي او په مستقل شکل باندې اوتومات کې چیرې داغل لري شکل لري چې په دې کې به فساد وشي د دغه شفاف ډیټابیس له طریقه ټولو د ټولو خبريالانو اکاونټونو ته دا امکانات ورسي. زه فکر کوم چې دا به حمایت شوي او شاید شمیر هم دونه زیات نه وي په ټوله کې دا اوس کو رسنۍ را کمې شوي دي. اول تاسو وګورئ د ازادي راډیو خپل ټول سټافونه د افغانستان لپاره دوه کال مخکې څونه اوسونه سوې ده، یا هم دې ته ورته د نورو رسنیو طلوع په همدغه اندازه باندې پرېس سوې ده، آریانا پرېس سوې ده، شمشاد پرېس سوې ده، او نورې رسنۍ چې کړي دي خبریالان یې هلته پاتې دي. دغه هم کېدلی سي چې په یو ډېر زیرو پرېس حالت کې وي، نو بنان شمیر کم ده که دغه ته وکولی سي او د بوټونه پرې باندې وسي، د نړیوالو سازمانونو دروازې ور وټکول سي تر څو د افغان خبریالانو که غواړي سي افغانستان د خبریالانو نه تخلیه نه کاندي، هلته خالي نه سي، بیخي د خبریال لپاره یو بې سکنی ملک نه سي. نو ضرور ده چې نړیواله ټولنه د دوی په مالي چارو کې ملاتړ وکړي، او دوی ته دغه چې یو پروګرام جوړ کاندي چې یو محور سیستم وي تر څو د دوی اقتصادي حمایت وشي او ملاتړ.
ډېره مننه کور ودان شاخلای سیا بومیا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د انجمن مشر همدارس له نورو میلمنو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي، د شمشاد تلویزیون د خبر د څنګه مشر عابد احساس، او همدارس خبریال حکمت الله هوتک څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
د محمد الیاس دایی مور وایي د زوی غمی زړتیانه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
شهید محمد الیاس غم زړتیانه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي، خو زما په بچی خاوره کنده سو.
محمد الیاس دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدي چې د الیاس دایی ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپي سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ لپاره تر ټولو دردونکې او سخته شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي ترسره کول او دایي به راسره مرسته کول، او دایي به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري وه اقتصادي وضعیت و د ټولو کې به زموږ سره دایي و نن نس. دا زموږ لپاره تر ټولو سخته شبه ده، او دا شبه موږ هیڅکله نسو هیرولی. واقعا هر څوک چې موږ سره د دایي په اړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي، په زړه کې مې یو ډول اور بل سي.
محمد الیاس دایی له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې میش خبریالان وایي لا هم د الیاس دایی تشه احساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایي زموږ په منځ کې داسې خبریال و چې موږ ټول به یې تل خوښ ساتلو، او خپلو راپورونو کې یې د مظلوم غږ ته ځای ورکاوه او حقیقت به یې راسپړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبریال و. دغه ترڅنګ الیاس دایی ترڅنګ شته خبریالان هم تشویقول، او مثلا زه خپل مثال درشایم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایی د بچ کله د ملګرو په منځ کې وو، نو ډیر ټوکی ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکي وایي له تیر دوه کالو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ږغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورې د ارواښاد دایی صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ږغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایی صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتی، موږ به په داسې تلوسه د ده خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو، او زموږ ږغ تر یو ځای رسی. یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې خواشه کتلی وه، او دایی صاحب ته امید هم دته وو شاید زموږ ږغ تر یو ځای ورس، ځکه چې په هلمند کې ډېر ناخوالې پیښې رالی مخته رالی.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت ږغ کوي چې د الیاس دایی د قضیه د څېړلو په برخه کې دې خپله ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغو پیښو په اړه باندې پلټنه وکړو. که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت پاړه باندې نه د تایید خبر ورکي او نه هم درات دا خبر هم داسې ګنګ پاتې و. کچیر طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس تایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شهیدان شوي وو د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پېښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خپره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پېښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهربانۍ په نوم یوازنۍ څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار راتګ ته سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ د روان ناورین تر ټولو ډېر زیان ملکي کسانو ته رسېږي. محمد الیاس دایی، دا تاته راډیو هلمند.